سلامونه ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم. پایل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر د افغانانو بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. ریچارډ بنت نن په کابل کې یو خبري کانفرنس کې غږېده. هغه وویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. جزئیات وړاندې واورئ. یو شمېر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختل شپږم ټولګي څخه د پورتنجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د مظاهره چانو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د مظاهرې له پیل لس دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې. طالبانو بیا ویلي چې د هیچا د مظاهرې مخې نه ده نیولې. د مرسل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل کې او مزار شریف کې ترهګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند یې اخیسته غندي. د راپورونو له مخې په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام څلور چاودنې شوې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو او څه باندې 150 نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړي سید زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د ملي مقاومت جبهې په نوم وسلوالې ډلې دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې درې طالبان یې وژلي دي. د طالبانو د لومړۍ حصې د ولسوالۍ امنیې قمندان عبدالمتین سعید ازادي راډیو ته دغه برید تایید کړی خو ویلي دي چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پنچمبی په بکنی سره پنچیر ولایت ته سفر کړی دی. د پنچیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصرالله ملکزاده د خبر تایید کړ او ویل د برادر د سفر هدف په دغه ولایت کې له سیمه ییزو او طالب پوځي چارواکو سره لیدنه وه خو هغه نور جزئیات ورنه کړل. د پاکستان لری کړی شوی پخوانی صدر اعظم عمران خان نن ګواښ وکړ چې حکومت باید په شپږو ورځو کې دننه د دغه هیواد ملي اسمبلی منحل کړي او ټاکنې ترسره کړي. عمران خان چې په جنا روډ کې غږېده همدارنګه ګواښ وکړ چې که د دغه غوښتنې ونه منل شي نو له خپلو پلویانو او د دب خبره پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته راوګرځیم. لاند خبرونه مو اوریدل. اوس برا شو د پروګرام معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر د افغانانو بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محوه کول د ځانګړې اندېښنې وړ دی.
نن په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه خو شکایت لري چې طالبانو یې مخه ونیوله.
دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره درام نه لري. زما مغزه تر اوسه هم سماغه نه کوي ځکه دوی ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما همکاته وویل تلیفون دې راکړه. تلیفون دې رانه کړه نو تا باندې فایر کړه وژنه مه دي.
عمران خان د پاکستان حکومت ته ګواښ کړی چې که ژر تر ژره انتخابات ترسره نه کړي نو بیرته به له خپلو پلویانو سره د ده په خبره پاکستانیانو سره اسلام آباد ته راوګرځي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړئ. کچرې تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر د افغانانو بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. ریچارډ بنت په کابل کې خبریالانو ته وویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. بنت چې د افغانستان په سفر بوخت دی پرون یو ځل بیا له طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلي او هغه ته یې ویلي چې پر مستندو راپورونو کار کوي. تفصیل اسدالله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر په ټول هیواد کې بشري وضعیت کړکېچن بولی. ریچارډ بنت نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دای د روان وضعیت په اړه اندېښمن دی او طالب چارواکي باید د برخه کې عملی ګامونه اوچت کړي.
افغانستان د بشري حقوقو له متعددو جدي ننګونو سره مخامخ دی. دا وضعیت د خلکو پر ژوند ژور اغېز لري. زه پر چارواکو شک کوم چې بشري ننګونو ته رسیدګي وکړي او د خپلو خبرو او عمل ترمنځ واټن پای ته ورسوي. زه په ټول هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محوه کول د ځانګړې اندېښنې وړ دی.
ریچارډ بنټ دا مهال د افغانستان د بشري وضعیت پر ارزونه بوخت دی او د خپلو څېړنو لپاره یې له کابل بهر هم سفرونه کړي دي. نوموړي پرون د دویم ځل لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي ښاغلي متقی له ریچارډ بنټ څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي، هغه له تیر وضعیت سره پرتله کړي چې مثبت بدلونونه یې په ډاګه شي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې ملګرو ملتونو د مې په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بنټ د سفر په اړه خپره کړې، ښاغلي بنټ ویلي چې دای به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو معلومه کړي چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه ادا کړي او کنه چې د هیواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د بشری حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي داسې مهال له افغانستانه کتنه ترسره کوي چې نړیوالو لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې په تیره بیا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي. د طالبانو حکومت دغه راز سمو د مخکې د یو شمېر نورو ادارو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د تیر لویدیځ پلاوي جمهوري نظام یو مهم بنسټ ګڼل کېده هم لغوه کړ. له دې ټولو سره سره طالبان وایي چې افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي او دوی ادعا کوي چې بشري وضعیت هم د ښه کېدو خواته تللی دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نستمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتنن په کابل کې د مریم لیسې مخته چې د کابل په خیرخانی سیمه کې د مظاهره شوی یو شمیر خزو د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې سړکونو ته راوتی وی او د طالبانو حکومت انتقاد کوي چې لشپګم ټولګي پر د نجونو خونځي تړلې پاتې دي، خو مظاهره چانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا مخنی ول شوی ده. خزو په دغه مظاهره کې د کار، تعلیم او ډوډۍ د حقونو په ارتباط باندې غږ پورته کړ. د دغه مظاهره چانو له ډلې شایسته صافی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هوایي ډزې پرې وکړي او اجازه یې ورنکړه چې مظاهرې ته دوام ورکړي. له اغلې صافی سره ملالۍ بشیر مخکې په پروګرام کې خبرې وکړې او د نننۍ مظاهرې په تړاو او هدف ترې پوښتنې کړې دي.
نن ورځ مونږ نهیم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې مونږ اعتراض درلود. په دغه وخت کې مونږ ځنون اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ عادسه دا وجه چې ما ولیدل قسم په خدای چې ما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې مونږ به کوم هیواد ته په سره کوم هیواد مونږ ژوند کوو.
تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې ستاسو غوښتنې څه وې؟
زمونږ اعتراض ډېر ښه مخته لاړ، تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږ محاصره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پر نسو لاړ هرې خوا. زه پاتې شم ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان محاصره وو، زده کوونکي زما زړه نسو چې هغوی پرېږدم. له دې خاطر دوی چلند اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلن هماغه سیر د وخت نه غونډې شل کال مخکې غونډې وو. دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره د خزه ته احترام نه لري، د خزه درانوي نه کوي. زما مغزه تر اوسه هم سماغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپکی باندې فایر وکړ هوایی او زما مکاتو ټلیفون درا کړ. ټلیفون درا نه کړ نو تا باندې فایر کړ وژنه مالي. بیا ما ورته وویل که وژنه وژنه زه د همدې هیواد بچی یم، که مړ سم ما ته هیڅ کوم غم نشته. نو چلن ډیره بد چلن مو سره وکړ.
شوزو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیره یې داس دي چې بیرته له زندانه راووتي، بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پښتنه درڅخه کوم.
وو دا خو د بیره خبره ده. نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسې او مونږ وډار سو خپل غاکونه باسو؟ کتر که مونږ هم داسې غاکونه باسو کینو په کور کې زما په نظر دی حکومتونه هم لا ډیریږي هر څه چې دی زړه نه راغله بیا موږ د خزو باندې مخصوصا خزو باندې تحمیل کوي کله چې دوی شپوي د کیږي سهار خیزي جګی کې بیا وای دا قانون او دا کارونه خزونه کی دا خزه ولی حق نه لري خزه خدای پیدا کړی نه دا خزه انسان نه دی خزه چې په قرآن کې ویلي دی د نارینه لپاره د ښځې لپاره هم ویلي موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دی دوی نه موږ اضافه د هغه نه نه دی غوښتلی چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي
د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند نافی ټاکور بیا ویلي دي چې دوی ځواکونو د مظاهره کوونکو مخه نه ده نیولې او نه پرې هوایي ډزې کړې دي
د مطلق تبلیغات هیڅ کله موږ د چا د اعتراض مخ نه ده نیولې او نه نیسو
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ازادي رادیو ته غوږیست د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي توماس ویست ویلي دوی له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره کار کوي ویست په هند کې د افغانستان د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره هم کتلي جزئیات له اسدالله لودین اورو
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي هند د افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او دې برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري توماس ویس دا خبرې له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم په هند کې کتلې دي خاغلی ویست ویلي له عبدالله سره یې خبرو کې له نړۍ سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو د سیاسي پروسې پر اړتیا د بشري حقوقو پر سرغړونو ټولنه کې د ښځو پر مهم رول بشري وضعیت او ترهګریزو ګواښونو خبرې کړې دي نوموړي د طالبانو له دې پریکړې هرکلای کړی چې عبدالله عبدالله ته یې د کورنۍ د لیدو او بیرته هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده توماس ویس پر خپل ټویټر پاڼه د غرض لیکلی چې راتلونکو ورځو کې له نورو افغان مشرانو او نظر خوندانو سره هم ګوري ډاکټر عبدالله د تیر نظام دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې د کابل له هوایي ډګره د سفر اجازه ترلاسه کړې ده نوموړی نږدې میاشت وړاندې له کابل ووت او وروسته وویل شول چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هند ته تللی دی تر عبدالله وړاندې د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار ته هم طالبانو اجازه ورکړې وه چې د څو ورځو لپاره په ظاهره د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي طالبانو بیا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته اجازه ورنکړه چې د اماراتو د مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د ښاغلي کرزي د سفر ممانعت له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شو پر طالبانو تل نیوکې کیږي چې نظام له سیاسي او فکری پلوه ټول شموله نه دی او د افغانستان په قضیه کې ښکېل سیاستوال له طالبانو غواړي چې پخوانیو سیاسي تیرو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي طالبانو هم په ظاهره د همدې هدف لپاره هیواد ته د پخوانیو سیاسي چیرو د راستنولو یو کمیسون جوړ کړی دی
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ
ازادي رادیو ته غواګست ده پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف غوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهره پیل کړې دي نن عمران خان حکومت ته غواخ کړي چې ژر تر ژره دي اسمبلی منحل کړی او ټاکنو ته لار پرانیزي کنه د خبره چې لخپل ټولو پلاویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورزي په همدغه موضوع باندې د آزاد اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک لمغ سره د خټک سره مننه چې پروګرام ته راغله تازه جزئیات څه دي
ډیره مننه تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهار پورې په اسلام آباد کې موجود ول او که څه هم دی ته د پاکستان د ستر محکمې لخوا بیا یو فیصله شوې وه او حکومت ته ویل شوي چې دې ته د اسلام آباد ته راتلو اجازت ورکړي، نو هغې اجازت ورکړو خو دا نو ویل شوي چې دی دی ډی چوک ته هم لاړ شي. ډی چوک هغه علاقه ده چېرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغې باوجود ڈی چوک تا ورسی دل بیگا د شپې یعنی ناوخت او په هغه موقع باندې د شپې ناوخت عمران خان دغل ته ورسیدو اغي ته خبرې وکي بیا د لاړو شپتیره شو او نن سحر عمران خان یو وری بیا هم خپل پلویانو ته خبرې وکړي او دوی ته ویل چې حکومت ته په شپه ګورځو کې دنه دنه د نوې انتخاباتو اعلان وکړي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړی. کچرې تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
خټک صاحب، د عمران خان خبرې خو پاکستانی میډیاو کې ویل شوي چې ډېر خطر ډک او له ګواښ ډک خبرې کړي دي، حکومت ته خطرناکه پیغامونه ورکړي دي. پرون هم د ځینو تاوتریخوالو خبره شوې وه، د ده کسان نیول شوي که څنګه؟
او تاسو د خطرناکو خبرو خبره وکړه. عمران خان همیشه کله چې د حکومت خبره کوي یا د سیاستوالانو خبره کوي نو دی ډیر په سخته لهجه کې او په سختو ټکو کې خبرې کوي. هاو دا تاسو چې بل خبره وکړه چې کسان نیول شوي، نو په پنجاب کې د دې د ګوند یو شمیر پلویان نیول شوی دي، خو زما خیال چې په لوی پیمانه باندې خلک نه دي نیول شوی،
ځکه چې تر زرو پورې راپور ورکړ شوی چې هغه به سم نه وي که څنګه.
یو وخت کې نیول شوی او کېدای شو چې حکومت د دې ډېر کسان نیولی وي، خو په هغه باندې هم د پاکستان د سترې محکمې یو حکم راغلی او دې ته ویل شوی چې تاسو د دې نه ډډه وکړئ، دا کسان تاسو منی سي دی.
ډېره مننه کوم داود خټاکو چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان او د مشر د مظاهرو پاړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په کندهار او هلمند سیمه ییزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ، تر هغه وروسته د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې تازه ټاکل شوی روزونکی عمرګل وایي د خواریکښو افغان لوبغاړو د روزنې دنده به په لیوالتیا مخکې یوسي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د پاکستان تیز توپچونکی عمرګل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې روزونکی ټاکلی. عمرګل تر دې مخکې د لنډ وخت لپاره د افغان لوبډلې د روزنې دنده منلې وه، خو اوس د محل لپاره ورسره تړون وشو. عمرګل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې له افغان لوبډلې سره له لنډ محل دندې ورسته په لیوالتیا د اوږدمهاله دندې مسؤلیت مني. 19 کلن عمرګل د پاکستان لپاره د ټیسټ کرکټ په اوسل وخلوبو کې 103 شپېته وکټې، په 103 یو ورځنۍ لوبو کې 109 وکټې او په شپېتو شلوریزو لوبو کې 50 وکټې اخیستې دي. هرات به د 2023 کال د بلبا کوراش سیالیو کوربه وي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي د بلبا کوراش د آسیایي کنفدراسیون په نوبتي کانګرس کې چې د ازبکستان په خوقان ښار کې وشو، په دې ناسته کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د بلبا کوراش ته 2023 کال سیالۍ به د افغانستان په هرات ولایت کې کیږي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې نن د مې په 26 د بلبا کوراش نړیوالې سیالۍ په داسې حال کې په ازبکستان کې پیل شوې چې افغان لوبغاړي پکې ګډون نه لري. د افغانستان د بلبا کوراش لوبډلې که څه هم دې لوبو ته تیاری نیولی وو، خو د ازبکستان هیواد لخوا ویزې ورنکړل شوې چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. او د ریال مادرید روزونکی د اروپا د اتلانو په لیګ کې د تاریخي ریکارډ په لټه کې دی. ریال مادرید د اروپا د اتلانو په لیګ کې د ډېرو بریاوو په درلودلو سره پارسن جرمن، چلسی او منچستر سیټی شاته پریښودل او په نیمه پایلو به کې بله لیورپول سره مخ شي. د خبري رسنیو د راپورونو په بنسټ که ریال مادرید دا ځل د اروپا د اتلانو لیګ اتلولي وګټي، دا به څلورم ځل وي چې یاده لوبډله د روزونکي کارلو انچلوتی په روزنه کې اتلولي ګټي او نوموړی به یو مهم تاریخي ریکارډ په خپل نوم ثبت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه یوه بل برخه ته مو هر کله کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډيري پیغلې او سوانان له ګډ ژونده به برخي کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د مسلې ته څومره پام شوه، په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. تاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راوخلو. خو لومړی د افغان جنو د زده کړو موضوع. لشپګم ټولګي پورته د خونځیو یو شمیر نجونې زده کوونکې او کورنۍ وایي د خونځیو د بند پاتې کېدو دوامي اندېښنې ډېرې کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د خونځیو دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکوي، خو وړاندې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل ښار اوسیدونکې او د اتم ټولګي زده کوونکې ده. سادیا وایي دا او یوه بله خور یې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې له زده کړو لرې دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت له زده کړو بې برخې کړي او په کور ناستې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکي ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجودې دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نشته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي چې دوی ودان او د غلامي لري افغانستان غواړي. باید د ښوونځي دروازې پرانیزي. ښوونکي اشته، ښوونځي ودانۍ اشته، ماش یونیسف ورکوي. نو بهانې د منلو وړ نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک به څنګه سي. دې وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ صفۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګۍ پورته د ټولګیو زده کوونکي دي. اغلې صفۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږمو ټولګیو پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په جلونو د بېلابېلو ادارو، بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتونکي دود ډېری پیغلې او سوانان له ګډ ژونده بې برخې کړې دي. یو شمېر هغه کسان چې د زیات ولور ترخې تجربې لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه کړې. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی که نه، په کومو ولایتونو کې اوس هم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کېدلی شي، دا به په دې ریپورت کې واورو.
دا 2 کلنه سنوبر ده. نوموړی وایي په 10 کلنۍ کې کوژده شوه، خو واده یې 15 کاله ځکه وځنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. سنوبر وایي خاوند د دې لپاره چې د ولور 8.5 لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وایي د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې 15 کاله مسافرۍ تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې هم پوره نه وي، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خوان چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
ایبار سنگین خیلی سخت است.
اغلې سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده، نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر 1.5 لک افغانیو پورې اخیستل کیږي. له خوست او ګاونډو ولایتونو ازادي راډیو ته پاستول شوي معلومات کې دا هم ویل شوي چې یوازې ولور شاوخوا 1.5 لک افغانۍ وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي، خو د دې چارې مخه ولې نه نیول کیږي؟ آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شاهی په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پره په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او حال دا چې هر څوک په لګیا دي ککه سر د کمه سر ده چې دا باید کنټرول شي. که دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعا دغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، که په هغې فرض کا دولت یو هغه وکړي هغه هر څوک چې دغه ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټکي چې دغې نه اضافه یا که په دغه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وخوست هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک اصلاح کړي.
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وو او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړي. سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغسې کارونه کړي ول، مګر عملي په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغې به چې خپله خور لور ودوله، نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوم خط به یې پټ سره ولیکه. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلي ول، نو هغې نه به یو جدا دوم خط ولیکه. یعنی اول دوی هم د عمل جامه نه ورغوسته، نو نورو چې دوی نه مني نورو به یې څه ورسره ومني. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوي دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه او وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي.
ستاسو پیغامونو ته راورسېدو. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې اورو.
سلام، زه مظهر یم. د نادالي نه مې اړیکه درته نیولې ده. د نادالي ولسوالۍ مکتبونه چې دي دا په کلي او پولیسوالۍ کې دي، او کلي چې دي د کرنیزو سیمو څخه ډېر لرې دي. نو دولت زموږ غوښتنه دا ده چې په کلي کې محلي ښوونځي جوړ کړي. تېر دولت هم محلي ښوونځي جوړ کړي وو، نو زموږ کوچنیانو ته د درس زمینه برابره وه. که چېرې په محلي ښوونځي په کرنیزو سیمو کې جوړ شي، نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي او د سواداره به شي. که چېرې دا نه وي، نو موږ کوچنیان نه شو کولای چې د کلیو یا د ولسوالۍ ښوونځیانو ته ورشي.
محمد ربیع احمد زیم له خوست ولایت نه
خوست ولایت کې بخی د خوراکي توکو نرخونه پورته شوی دي. باید اسلامي امارت خوشال ولی د تجدید پاملرنه وکړي. خوراکي توکو موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بای رټی ټیکړي چې خلک د ستونزو څخه خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونو ته. یو شمیر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د تړل پات کېدو پر ضد لاریون وکړ. د مظاهره چانو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د مظاهرې له پیل لس دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر لاریونوالو ډزې ردوي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار کې ترهګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند اخیسته غندي. پرون ماښام په کابل او مزار کې شاوخوا څلور چاودنې وشوې چې 15 کسان یې وژل او تر دېرشو نورې زیات ټپیان کړل. د کاپیسا ولایت د کوهستان لومړی حصه د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د مقاومت جبهې د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي درې طالبان وژلي. خو د طالبانو چارواکو ویلي په د برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شزي خبريږي. زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوړي. ورسته له هغه چې د طالبانو مشرتابه پر افغان شوزو امجونو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه فرمان ورکړ، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملاً د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې دغه وزارت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ګمارلو کسانو د شنبې په ورځ د کابل ښار لویدیځ یو لسمی حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مرام اتوونکو ښځو له نارینه خپلوانو سره لیدلي او په دې اړه یې ورته سپارښتنې کړې دي. پر ښځو په زوره د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼو ښځو ته د دندو اجازه نه ده او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغو ښځو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسي کولای. نن د مخکښ شې خبرونه په دې برخه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې هغه شزه چې په روغتیاي سکتور کې کار کوي لکه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او داسې نوري او له خلکو سره یې راکړه ورکړه او راشه درس ډیره ده، ل دې پریکړې به څومره اغیزمنې کیږي او د دوی په کار کې دا پریکړه څومره خنډ رامنځته کولای شي. د خبرو لپاره را سره نسایوي لادي متخصصه شهلا نیازی هیلا غرشین چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده او قابله سونیا بهرام ملمنی دي. اوس هم د ازادي رادیو په مخکښ شزي خبرونه کې زموږ درې سره ملمنی اغلی شهلانیازی، اغلی هیلا غرشین او اغلی سونیا بهرام د تلیفون لارې لمر سره وصل سوي دي. ټولو ته شرغلاست وایم. زه به اوس د خپل خبرونې ملمنی هیلا غرشین صاحب ته ورسم چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده. اغلی غرشین، زه به له تاسو څخه همدا پوښتنه وکړم چې د طالبانو د غورستۍ فرمان د هغو ښځو په کار کې چې په طبي برخه کې کار کوي څومره خنډ رامنځته کوي؟
سلامونه. اونې کې هلې، خدای دې وکړي چې د آزادۍ رادیو درنه اوریدونکي ټول روغ او د صحت په جامو کې پټي. ستاسو د پوښتنې په ځواب باید ویم چې حجاب خو ځکه موږ یو اسلامي ټولنه یو سنتي ټولنه او دا زمونږ یو اسلامي او افغاني مسؤلیت دی چې خپل کم حجاب چې زمونږ لپاره دی د ښځو لپاره دی دغه حجاب مراعت کړو او خپل عفت او خپل عزت په خاصه باندې هغه څه چې زمونږ دغه لپاره خوارې لري مراعت کړو. کم حجاب چې دی ویلې دی دا حجاب د سکتور په صحت کې البته په هغه برخو کې چې موږ کار کوو ښځې زمونږ ټول مراجعین ښځې دي ټول مراجعین زمونږ ښځې دي او په دې قسمت کې په شفاخانه او په کلینیک کې موږ بیا خپل هماغه د شفاخانه او د کلینیک د یونیفورم نه استفاده کوو چې هغه غوندو ځکه په دغه حجاب کې موږ د یو مریض سره یا د یو هغه چا سره چې په خطر کې دی نشو کولای چې تماس وکړو ځکه په طبي لحاظ باندې مسلکي خلک خپل مخصوص یونیفورم لري چې د هرې رشتې یونیفورم معلوم دی هغه خپل یونیفورم اغوندي. نو راغلو په دې مورد باندې تر اوسه پورې خو په شفاخانو کې زه فکر کوم یا په مرکز صحي مرکزونو کې دا موضوع داسې یاده شوې نه ده چې دی مستقیم همدغه دوه سترګې ولري او خلاص یې او نور باید سر نه تر پښو پورې پټي او مریض ته دغه وړاندې کړي خدمات وړاندې کړي چې مخې ته لاشي ولې که دغسې بیا جبري شي بیا شاید خدماتو په وړاندې کولو کې ځینې خنډونه رامنځته کړي.
سونیا بهرام صاحب تاسو ته غرشین صاحب خبري واوریدلې دوی ویل چې په دغه شکل چې طالبان وایي چې باید د ښځې حجاب وکړي که دغه اجباري سي پر هغه ښځو باندې هم چې د طب په برخه کې کار کوي د دوی ژوند او ورځنی کار بل خند سره مخامخ سي تاسو له دوی سره موافق یاست؟
په پیل کې سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او ګران اوریدونکو ته. بالکل زه هم موافق یم چې دغه حجاب تبابات کې ډیبري شي په خصوص په دننه د واردو کې نو به هم کولای شي چې سوزمند ووتي په تبابات کې ځکه هغه خدمات چې باید تبابات خاص یونیفورم پرسنل اغوندي او د تبابات چې مریضانو ته مخکې کوي یا هغه خدمات چې دفتران یا قابلان یا هم نرسان د وړاندې کوي حقيقي کولای شي ممانعت کوي ځکه د دوی حجاب ته تر کوم دینه پیلان اوازه ده او هم په دوی اطلاعات کې پخش کړي دي مکمل باید حجاب مراعات شي حتی فقط وستر یې باید نمایان ووتي یا مغن د دید لپاره نور هیڅ دا حجاب باید هغه یعنی په ټولو اطلاعات کې دوی نشر کړي دي خو که چیرې دا پیلن جبری نه ده شوی صرف یو اطلاعی په شکل باندې ده.
غرشین صاحب تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د طالبانو دغه ډول اعلامیه او وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت هغه خبرې چې دوی ویلي دي چې دوی په یو لسمه حوزه کې د کابل یو شمیر ښځې په ګوته کړلې او دوی د هغوی کورونو ته ورغلل او د نارینه خپلوانو سره یې ولیدل. ستاسو په نظر دغه ښځې څومره له خطر سره مخامخ کوي یعنی دغه څومره بیره او هراس خپروي په یو ټولنه کې چې یو شته حتی د دغه بیره څخه چې څوک په ما پسې زما کور به معلوموي د باندې نسره وتلای د بیره څخه
ولا د خو یو داسې و موضوع ده چې خو ته دا مشکل یا دا یېره پیدا کوي چې د دوی وتل ګرځیدل شاید مونږ ځینې د څه خويندې ولرو چې هغه په کور کې نارینه ونه لري چې د بیرون نه د دوی او ته د تک په خاطر باندې یا صحي مرکزونو ته د تک په خاطر یا دغه مسایلو د حال په خاطر باندې دوی مجبوریږي چې خپل وزي بیرون ته خپل کار وکړي دغه به یو یره یا یو ډار رامنځته کړي چې ښځې به همیش په دې یره کې چې یو څوک به مونږ پسې وي او یو څوک به مونږ تعقیبوي ولې تر کومه ځای چې باید ویل دا چې د اماراتو دولت هم دا موضوع لکه څنګه چې بهرام صاحب ویلا د یو اطلاعیه په شکل باندې خبره کړې ده تر اوسه پورې خو په دا کومو ادارو کې چې موږ کار کوو یا په کومو کلینیکونو کې چې موږ کار کوو اطلاعیه خبره شوې ده ولې دا چې ممانعت دغه موضوع وشي دا تر اوسه پورې موږ په برخه کې نه دی شوی ولې دغه برخورد چې شوی دی حتمی هغه خويندې یا هغه میندې چې موږ وي شاید کوم د سیو د امر بالمعروف ته مخصوص ټیم سره به مخشوي کنه به مخشوي د مورد باندې اضافه نور څه نشم ویل ځکه امر بالمعروف خپل مخصوص یو یونیفورم ټاکلی دی او هغه خپل کارتونه او خپل اسناد لري چې د خلکو سره دغه کیده په دغه حالت کې د دوی د خپلوانو سره یا د دوی تر خلکو سره وي. ولې زما هم لومړی ځل دی چې د تاسو نه اورم چې په یولسم اوزه کې ځکه په یولسم اوزه کې زما کور هم دی
بلې مننه آغلی غرشین. شهلا نیازی صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. ډاکټر صاحب، که تاسو په دې اړه باندې ووایاست چې ډاکټرانو ته یا د طب د کارکوونکو په دغه سکتور کې چې ښځې کار کوي، د طالبانو نوی فرمان څومره دوی له خنډ سره مخامخ کولای سي؟
بله، دا فرمان خو دې صادر کړی ده، مګر تر اوسه پورې کوم خنډ موږ پکې نه وینو.
بلې،
کوم خنډ موږ ته تر اوسه نه ده پیښ کړی.
بلې، دوی خو داسې ویلي دي چې دغه به دوی جبري کې او که څوک دغه عملي نه کې، په همدغه اعلامیه کې راغلي دي چې اول به د دوی ښځې کور معلوم کړي، ورپسې به یې د دوی خلک د ښځو کورونه به معلوموي، بیا چې کورونه یې معلوم کړه بیا به د نارینه خپلوانو سره ویني، بیا به نارینه خپلوان و حوزې ته غواړي او احضاري ژبه او حتی حبس کولای سي، یعنی قید پر راوتلی سي.
زه فکر کوم چې داسې فرمان که داسې دی امر بالمعروف دا رقم هغه وکړي، هغه کوم څو نفره چې دلته په دې هغه کې تعلیمي یافته او د خلکو خدمتګزاران پاتې دي، هغوی به خپل وطن پرېږدي ولاړ شي، بیخي به موږ خلک له دننه بتر شي. مګر داسې یو سوره وړاندې په فکر کوم چې په فیسبوک یو اطلاعیه خپره شوې وه او خپره ده، د امر بالمعروف رئیس ویلي وو چې موږ مقصد دا نه ده چې دوی یو صرف سترګې راښکاره شي، یو صرف هغسې ګرچې په مکتوبي شکل خمدا شی ویلي، مګر دوی بیرته اوس نه پوهېږم چې داسې یو هغه کړی و چې صرف مقصد موږ دی داسې یو آزاده شی وغوندي وګدو غوندي او هر رنګ سیږي اپارون کې. خو بیر دینه موږ خپل مسلمانان یو، خپل حجاب خپل مراتو، مګر داسې یو شی جبري سي فکر کوم او دا رقم سختګيري سي، نو دا به ډېر ستونزمنده وي.
ډاکټر صاحب، زه به تاسو ته د دغې اعلامیې څخه چې طالبانو ورکړې ده په دغه کې به زه تاسو ته یوه ماده ووایم. په دغه ماده کې ویل سوي دي چې هغه ښځې چې زړې یا وړې نه وي له نامحرمو نارینه وو سره مخامخ کېدو پر مهال به د فتنې له امله د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي، یعنی یوازې د سترګو ویل سوي دي چې بیا وروسته د خلکو فشار، د امریکا دولت هم پر دې باندې خبرې وکړې، ملګرو ملتونو هم پر دې باندې خبرې وکړې، افغانانو هم ډېر عکس العمل وښود چې بیا وروسته کېدای سي طالبانو ځینې تشریحات ورکړي وي چې د دوی هدف دا و یا هغه و. اما دغه اعلامیه اوس هم دوی بیرته نه ده اخیستې. دوی نه دي ویلي چې موږ به خلک نه پازابه و، موږ به د ښځو شانه نیسو، موږ به د ښځو کورونه نه معلومه و او خلک به نه بندیان کیږي. یعنی دا خبره یې بیرته نه ده اخیستې چې ډیری افغانان وایي چې همدغه نقطه د دې اعلامیه د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او دوی بیره لري چې ښځې به په یو نه بل شکل باندې هدف ګرځي د ښځو د بیرولو او د هراس کولو پیښې به زیاتې سي. د طب په برخه کې ښځې څومره اندېښمنې دي؟ ځکه چې دا یوه داسې برخه ده چې ټول هیواد ورته اړتیا لري.
د ما په فکر یو طب په بخش کې نه، په ډېرو برخو، یعنې زه وایم په کلي ډول ښځې په هر بخش کې ضرورت شته ده، په هر بخش کې د هغوی سي، یعنی یوه ټولنه بدون له ښځې هیڅ ده. داسې طالبان دا مفکوره لري، هغه نه پوهېږم، نو انشاءالله که ورو ورو اصلاح سي ښه خبر وي. مګر د طب په بخش کې هېڅ امکان نه، همدا اوس د موږ ښځینه قابله صاحبانې، ډاکټر صاحبانې، دوی سي اصحاب آرام نه وي، دوی سي کور له کور راوځي، په ویره راوځي، یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځې، که دوی دا قانون خپل هغه کړي او تطبیق کړي، واقعا همدا رقم کور په کور ښځې تعقیب کړي او اختاریه ورکړي، ټول کور ښځې به په کور کې کښېني، وي ضد دی نه سي موږ فامیلي، موږ کورنۍ، موږ سره په جانجه سي، موږ به په کور کښېنو، هېڅ به نه کوو. مګر دا قانون هېڅ د تطبیق وړ نه ده، خاصتا د طب په بخش کې نه کېږي، ځکه موږ ډاکټر صاحبان یو، موږ یو کمپلیکس کار کوو، امکان لري یو مریضه داسې یو ناروغان موږ ته راځي چې هغه ته موږ د څو بخشو کې، موږ خو د ښځینه ډاکترانې په ټول بخشو کې نه دي لرو، موږ جرایي عمومي کې نه لرو ډېر ډاکټر صاحبانې، موږ یورولوژي بخش کې ډاکټر صاحبان نه لرو، موږ قلبي بخش کې نه لرو، موږ مجبور یو نارینه له هغه مریضه دپاره راوغواړو. نو دا خو نه کېږي چې موږ په خپل مخ نیسو، موږ په خپل پټو او ډاکټر صاحب ته بوسي مریض هغه لري، دا مشکل لري، دی مشکل حل کړي. دا قطعا د تطبیق وړ نه ده، او زه هیڅ موافقه په دې مادې سره قطعا موافقه نه یم طب په بخش کې، او ډېرې نورې یا هغه په تعلیم او تربیه په بخش کې
تعلیم په تربیه باش کې کله معلم څخه خون کې دي خون کې یعنی ټول خون کې نشي کولای چې ټول یو مکتب ده چې نارینه هم د اوس زموږ د نارینه خون کې ډیر کم دي تیرا ته کم ده مګر خزینه ډیر دي نو دا خو نه کېږي چې یو معلم سره یو خزینه خون کې دغه لړ کې په ټولګي کې درس ورکړي هغه خپل مخ پټ کړي ته هلکان ته درس ورکړي مخ پټ کړي هغه درس ورکړي دا خو هیڅ امکان نه لري.
اغلی بهرام له تاسو به هم دغه ورته پوښتنه وکم، تاسو ته ډاکټر صاحب نیازی خبره واورېدل، دوی ویل چې دغه امکان نه لري چې ډاکټران یې مخ پټ کړي او بیا د نورو همکارانو سره هم د یو مریض تداوی وکړي. ستاسو په نظر د مثال په توګه د انستیزیا په برخه کې تاسو یو نارینه ډاکټر ته اړتیا لري یا نارینه کارکونکي ته چې هغه باید راسي و ښځینه مریضانو تداوی وکړي، دغه مریض که خپل مخ پټ نه کړای سي هغه سلکه طالبانو چې ورته ویل دي، ستاسو په نظر دغه څومره خنډ رامنځته کولای سي د مریضانو په برخه کې یوازې دغه نه چې د ډاکټرانو؟
بالکل زه موافق یم د اغلې نیازی صاحب سره. زه به یو لنډ مثال درته ورکړم. په نسایي ولادي څانګه کې فارزمثال یو مریض ده سزارین ته یا هم په ماشوم باندې چې کله د عملیاتي دي نو دې ته باید بیدوشي یا انستیزیولوګ ډاکټر راشي. ښځینه انستیزیولوګ یې په سلو کې که یو نفر مونږ ولرو نو ټول د کور طبقه ده، نو په دې حالاتو کې ضرورت ده چې مونږ مور له لاسه ورکړو یا هم ماشوم له لاسه ورکړو، کېدای شي دواړه هم زمان له لاسه ورکړو. ضرورت لرو چې انستیزیولوګ باید راشي او انستیزیا ممکن سپاینل وي یا جنرال وي، نو مجبوره چې حتی د مور د ملا قسمت سپاینل قسمت د ملا کې دې ته انستیزی ورکړل شي. او چېرته چې د دنیوي نظام یا هم د اسلامي امارت اطلاعي چې دا پخ شوي دي هغه اجاب بیا نه شو کولی دلته مراعت کړو. تر فیل حال مونږ زه فعلاً چې فرحاله قابله یم دلته زمونږ په روغتون کې څرنګه چې فعالیت مونږه وخت درلودو هماغه سې اوس هم فعالیت درلود، نه په حجاب کې څه مشکل مونږ ته پیدا شوی نه ستونزه. الله را د اسلامي امارت څخه مونږ ته د لوړ پوړي مقام څخه راغلي دي، مونږ تشویق کړي یاسو چې په دې شرایطو کې تاسو خدمات کوي او همچنان د خپلو هیوادوالو ته په خدمت کې اسئ ډېر مونږ وینازولو. مګر هم دغه اطلاعات چې تر فعلاً د عملي شوی نه ده، تر کوم ساحه کې چې زه اوسم یا تر کومه زه معلومات لرم، فقط یو د اطلاعي په بشکې ده. څرنګه چې اغلی نیازی صاحب او اغلی غرشین صاحب وویلي، زه هم سره موافق یم طبابت کې نه بلکې نورو بخښو کې هم دغه اجاب مراد کول د اسلام له نظره او همدارقم د اسلام د احکامو قبولول د انسان په خپل لاس کې دي. که چېرته امارت اسلامي دا په زور باندې وکړي چې کورونه شناسایي کړي بل خراب بیا به سودرې دغه ورونه یا هم هغه محرم چې په کور کې وي هغه به وخل کې دي یا پلار یا خاوند یا همداسې نور د کور عذاب نارینه، نو دا به بیا د ظلم په شکل وي. او اسلام هیڅ وخت داسې حکم نه دی کړی چې ته اسلامي نظام یا هم اسلامي احکام چې دي دا ته په ظلم او په جبر او زور باندې ته په اشخاصو باندې تطبیق کړي. دوی اطلاعی ما په نظر ورکړې ده که څوک یې عملي کړي او خطر خطر عملي نه کړي، دوی کېدای شي چې یا د خپله خبره خبر ته واخلي او یا هم امکان لري چې دوی بیا دغه څه چې په تیوري شکل ویلي دا په عملي شکل باندې هم عملي کړي. مګر تر فیل حال دوی د عملي په شکل باندې ما هیڅ کوم عمل نه دی لیدلی او موږ خپل سمته یې فعالیتونه لکه مخکې غونډې ترسره کولی شو. که چېرته دوی جبران په شفاخانو باندې یا هم طبي پرسونل باندې دا جبري کړي، بیا به د طبابت بخش کارمندان ډېر زړه سوړ شي د خپل کار کولو نه، لکه د نورو بخشونه مخکې تقریبا 50-60% ښځینه وو په خپله په دیني کارو کې سهم درلودو، یعنی فعالیت درلودو بدون د کور فعالیتونه دیني وظیفې درلودلې په مختلفو بخشو کې چې فعال حال د ټولو بخشو حساب شوي دي. حتی مکاتب شاګردان ټول هغوی درسونه حساب شو، فقط دغه طبابت بخشه چې هغه کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي، هم د پرسنل د کمبود له وجې، هم د اقتصادي مشکلات، ترانسپورت مشکلات. فعال حال چې یو د نفر مشکل نو هغه هم یو مشکل د تیوري په شکل فعلاً ذهنیت د ټولو طبي پرسنلان د پرسنلانو یو اختلافي ذهني ورته پیدا کړی ده چې خدای وکړي په دې هیله چې د تصدیق دورې ته یا هم د عملي په ثور باندې جبري په شکل باندې خلکو باندې تطبیق نه شي. مګر همدا چې بیرون ساحه کې باید موږ شکر الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي خپل خپل اجاب مراحل کوي او که چیرته څه د اجاب مرات نه کړي نو دا د ظلم په شکل باندې نه کېږي. اسلام هم همدا ویلي چې ته ورته هدایت وکړه چې قبوي منل، خو ښه ترته کوي نه منل، ته په جبرن هغه باندې نه شي کولی اسلام ومنل.
غرشین صاحب، تاسې که لطفا په دې اړه باندې زموږ هغو اورېدونکو ته چې د انستیزیا په برخه کې معلومات نه لري دغه ورته که تشریح کړئ چې دغه څه معنا لري او په افغانستان کې په دغه برخه کې څومره طبي کارکوونکي چې ښځینه دي د هغو څومره ستاسو په نظر باندې کمښت دی؟
ډېره زیاته مننه. د انستیزیا په برخه کې باید ووایو چې انستیزیا یا انستیزي هغه رشته ده یا هغه بخش د طبابت دی چې د عملیات په وخت کې د مریض دپاره پکارېږي او هغه د بیهوشۍ سبب ګرځي، یعنی د مریض د درد نه د درد د احساس د لرې کولو په خاطر باندې او د پروسیجر د آرام او راحت انجام د اجرا کولو په خاطر باندې دا کیږي چې موږ په نسایي ولادي بخش کې بخصوص د سزارین په وخت کې د برخه کې د ډېر دغه لرو دا یو برخه د سزارین ده، یعنی سزارین شروع کیږي د انستیزیانه چې ترڅو یو مریض انستیزي وانخلي موږ نشو کولای چې هیڅ نوا جراحي عمل یا هیڅ نوا جراحي عمل ته یو متخصص اقدام وکړي. موږ د انستیزي په برخه کې ښځینه کارکوونکي لرو، ولې متاسفانه په هغه کچه باندې ډېرې ښځینه کارکوونکي موږ نه لرو چې هغه په ټولو نسایي ولادي شفاخانو کې یا مترنتي شفاخانو کې په جراحي په بخش کې کار وکړي او دوی وکولای شي چې د دلته مریضانو ته خدمات وړاندې کړي. په همدې خاطر باندې زموږ په اکثریت ولایاتو کې موږ زنانه یا ښځینه انستیزي لوګانې یا انستیزستانې نه لرو او هلته اکثر انستیزي د زموږ نارینه او ورونو د خوانه اجرا کیږي چې دا یو مشکل دی، ډېر غټ مشکل دی، ځکه ډېر کمې خویندې زموږ حاضرېږي دې ته چې د لرې پرتو سیمو نه هغه ری شي دلته انستیزي ووایي. په کابل کې زموږ یوازې انستیزي په یو غازانفر انستیتوت کې یو برخه لرو او چې یا د طبي پانتون په یو برخه لرو ډېره کمه، نو د دې په خاطر باندې دلته د ښځینه برخه کې موږ ستونزې لرو واقعا، ځکه د نسایي ولادي کیسونه زموږ د قابلګۍ د نظره میندې دي چې 10% نه زیاتې میندې، شاید تر 40% پورې میندې دي ته ضرورت پیدا کړي چې هغې د سزارین عملیه یا نورې د ولادت نه وروسته عملیه دي. یوازې سزارین نه ویو، مور نارمل ولادت په کور کې ویل خوندیزي پیدا کوي، رحم یاتون پاتې کیږي یا رحم غټ پاتې کیږي نه جمعیږي، د هغې د نجات لپاره موږ دغه کوو. د سزارین اجرا کیږي د متخصصین دخوا نه، مسترکتومي کیږي، شاید لایګیشن وشي، دا هغه څه دي چې دوی ټول انستیزي ته ضرورت لري. یعنی هر هغه جراحي عملیه چې په یوه مور باندې اجرا کیږي بدون د انستیزي نوک نه هیڅ امکان نه لري.
بله، او ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې باید نورې ښځینه کارکوونکي هم وروزل سي په دغو برخو کې؟
مننه. زه به یو شی ویم چې اول خو علم په ښځه او نر باندې فرض دی، دا هغه څه دي چې په قرآن کې ویل شوي دي او معتبر حدیثونه بیان شوي دي. دویمه موضوع دا ده که چېرته زموږ د مکتبونو دروازې تړلې پاتې شي، نو آیا زمونږ په دې رشته پرسونل کې تغیرات نه راځي؟ طبعا تقاعد ته سوتیږو، طبعا انسانان یو، مریضی لرو، مثلا مړینه لرو، شاید موږ یو سی پرسونل خدای نه خواسته د لاسه ورکو، کمبود راځي. په دې معنا نه ده، ولې موږ بیرته دې ته باید بکه پولرو، بیرته دې ته باید شاته څوک ولرو چې هغه یو مخې ته راشي او د تشو خلکو ځای نه ډکي. نو جدي خواست، یعنی د یوې قابلې په صفت زما درخواست هم دا ده چې د مکتبونو دروازې خلاصې شي چې تر څو موږ وکولای شو په طبي برخه کې او په نورو برخه کې چې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا ده هغه وروزو او په راتلونکي کلونو کې د کمبود سره مخامخ نشو. موږ باید د نن ورځې فکر د نن ورځې د پاره ونه لرو، موږ باید د خپل راتلونکي څو کلونو لپاره فکر ولرو چې موږ اوس مثال په ډول زه درته وایم، اوس موږ په افغانستان کې څومره قابلې لرو. که موږ د مکتبونو 12 دروازې وتړو او بیا موږ قابلې په پروګرام کې ونه نیسو، شاید 2 کاله پس موږ ډېر زیات، یعنی اضافه د 50% نه شاید د قابلو د مشکلات سره مخامخ شو. په همدغه شکل زنانه نرس یا ښځینه نرس په افغانستان کې آلریډي کم دي، او موږ اوس په همدې باندې د نرسانو قابلو شورا فوکس یې په همدې دی. د وزارت سادامې سره خبرې کړې دي خلکو سره چې موږ زنانه نرسنګ ډېر کړو، نو که د مکتب دروازه خلاصه نه وي موږ خو یو بېسواده نفر نه شو کولای چې په نرسنګو کې تربیه کړو.
او هغه بیا یو روختون ته د یو مریض مراقبت لپاره ولیدل. نو دا ډیره اړینه ده او دا د یو مسلکي فرد په حساب باندې یا د یوې خور په صفت یا د یوې ښځې په صفت زما درخواست دا دی چې زموږ جونو ته باید د مکتبونو دروازې خلاصې شي چې تر څو موږ د راتلونکو کلونو دپاره وکولی شو خپله سرمایه ګذاري وکړو او د راتلونکو دپاره خپل مسلکي نفر ولرو، بخصوص په هغه رشتو کې چې ډېره اړتیا ده ورته. د مثال په ډول درته وایم، په طبي برخه کې نسای ولادي ته، نرسنګ ته، قابلګۍ ته، انستیزي ته، فیزیوتراپی برخه ته، حتی د داخله برخه کې نور باید موږ زنانه ډاکټران ولرو، په جراحي کې باید ولرو، په قلبي وایي کې باید ولرو، په اورتوپیډي کې باید ولرو، ځکه یو خزم ټکر کوي هغه د اډوکې د ماتېدو سره مخامخ کیږي، یو خزم قلبي تکلیف پیدا کوي. دا هغه څه دي چې دا باید آینده د باید نن نه باید د آینده لپاره پلان ونیول شي.
غلی نیازی، تاسو خبري واوریدلې، تاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څومره مهمه ده چې باید د افغانانو لپاره د دوی په ژوند کې اسانتیاوي برابر کړي د دې پر ځای چې پر شوز باندې محدودیتونه ولګوي؟
د زموږ په نظر باندې یو دا مهمه نه ده چې د دوی صرف د حجاب شاونی سي، حجاب صحیح ده، حجاب مراتی، حجاب بخچی شې سویل سي، اسلام کې عمر موږ خپل مسلمانانو تر دې مخکې موږ ټول به حجاب وو، موږ هیڅ یو ته به حجاب سوګ نه وو. او تر هغه نه د مخه ډیر نور ستونزې دي چې هغه باید حل سي، ډیر نور ستونزې دي هغه ته باید دی پام دې ختم ټکی کې دي، هغه ستونزې باید حل سي. لاغه جملې نه ډیر مهمترین امداد خوندي پرانستل دي، موږ نجونې باید نور په کور کې کینې دا خو ورځ موږ د خپل تیر سوي پرسونل سره په ټار بخش کې ډاکټر دا قابلیت صاحب دا کانر دا کانر فیزیولوژ دا کبدا ټول موږ ورځ دی ځکه چې کارچین صاحب ویلي د تقاوتی کې دی ناروغي لري، دی موږ ټول مدینه لرو، نو دا به موږ جيبه سوق نيسي. داسې د مفتوخانزي دروازې تړلي، خیر موږ مدام احتیاج دی ګاونډي هیوادو ته، تر قیامت به موږ احتیاج یو، هاي خپل به موږ به هیڅ پرمختګ نه لرو، موږ به مدام شاته پاتې یو. نور دی به تويختي، نور دی به تويختي، نور دا مفکوره به دی خپل ذهن لري کی نور هرشي هرڅه دی له هرڅه د مخه دی به دی جنوکی دی خانزي دروازې دی جنوکی په مخلاص کی او ته توجه دی خو کیفیت ته وکي د خانزي دی تعلیم او تربیه په کیفیت باندې دی توجه وکي، دا ډیر مهم دی. اقتصاد بخش کې د کوشش وکي، خیر اقتصاد کړي دا شی وکي، فکر کوم چې ټول خلک به دی خپل کی، ټول خلک به دی عملاتړي ووسی، کبه که هر کم جامع جهانی کام دی کا هر سوګي کا پدې هر څه بنځ لګي دی خپل خلق خواته ولري، کله چې خلق یو دولت خواته ودرې هغه هر مشکل حل ستند ټول په اسانۍ سره هغه کې مګر داسې پدې رقم جبري قانونونه دا رقم سرګيري څه دی خاصو په مقابل کې کوي، دا ورو ورو دی خلک خپل ځان لري کوي، دا ډیر ستونزمن ده ټول هیوادوال ته خصوصا خدینه طبقه ته ډیر ستونزمن ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب نیازی. اوریدونکو د مخکښ شذ خبرونه تاسو واوریدل، په دې خبرونه کې لمر سره هیله غرشین، سونیا بهرام او شهلا نیازی صاحب خبري وکړلې. د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.